بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په مازیګرنۍ خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د خالی ورځ یشنبه د 1402 هجري لمریز کال د زمری یا اسد د میاشتې ډومبه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې له 23 او د 2022 میلادي کال د جولای هم له 23 نیټې سره برابر ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې پاکستان ته د شنګهای د ملګرتیا سازمان د عمومي منشي د سفر په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. ورپسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي موافقې د څېړنې په هکله د پوهنتون له استاد عباد الله ناصری صاحب سره شوې مرکه اورئ. ورپسې ورځپاڼو ته د کتنې برخه درته وړاندې کیږي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د مباهلې د ورځې په هکله یو ځانګړې وینا اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ. له یوې لنډې شان دمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 15 بجې شوینو. غوښ شې د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران او پاکستان په افغانستان کې د ثبات په راتلو ټینګار لري. افغانستان له ایران څخه 3.5 لک ټنه تیل واردوي. د شنګهای د ملګرتیا سازمان مشر د پاکستان له خارجه وزیر سره د افغانستان حالات وجاجول. طالبان وای له امریکای سره مو د دوحې د موافقې ټول ژمنې پوره کړې دي. او د یمن انصار الله غورزنګ په مکه مکرمه کې د صهیونیستي خبریال شتون په کلکه غندلې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي په افغانستان کې د ثبات پر تامین ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی په اسلام آباد کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره وکتل. خبر پاڼه زیاتوي چې بوټو په افغانستان کې د ثبات پر تامین ټینګار وکړ او په دې برخه کې د اسلام آباد او تهران همکاري مهمه وبلله. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي په افغانستان کې د پاکستان رغند رول ستایلې او ویلي دي چې په افغانستان کې د صلح او ثبات تامین په سیمه کې د اوږدمهاله ثبات د تامین لپاره مهم دی. دا یادونه وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د افغانستان په چارو کې د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د سفر د هدف په اړه جزئیات او نور معلومات نه دي ورکړي. افغانستان له ایران 3.5 لک ټنه تیل واردوي. د طالبانو د مالیه وزارت وایي چې حکومت به د هیواد په بازارونو کې د تیلو د بیو د کنټرول په موخه له ایران څخه 350,000 ټنه تیل وارد کړي. یاد وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د دغه تیلو د پیرلو قرارداد په تهران کې د افغان چارواکو د یو خصوصي ایرانی شرکت ترمنځ لاسلیک شوی او ټاکل شوی چې ډیر زر به دغه تیل افغانستان ته راوړل شي. خبر پاڼه زیاتوي د بهرنیو چارو مالیه مرکزی بینک او نور مستنډرډ ادارې یو ګډ پلاوی د نفتی توکو د پیرلو په هدف ته ایران ته سفر کړی دی. د مالیه وزارت وایي دغه پلاوی د خاورو د تیلو د وارداتو د اسانتیا او د بیې د راټیټولو په هدف د ایران د تیلو له یو شمیر دولتي او خصوصي شرکتونو له مسؤلانو سره خبرې کړې دي. سرچینې زیاته کړې چې افغان پلاوی او ایرانی لوري پریکړه کړې چې د نفتي توکو په برخه کې د سوداګریزو فعالیتونو د اسانتیا لپاره د دواړو خواوو یوه ګډه کمیټه هم جوړه کړي. پاکستان د افغانستان سیلاب ځپلو ته مرسته ولېږله. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې په دې هیواد کې د وروستیو سیلابونو له امله د زیانمن شوو کورنیو لپاره د پاکستان د مرستو یوه بله جوپه ورته سپارل شوې ده. یاد سفارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د مرستو دا جوپه د جمعې په ورځ د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له لورې په اسلام آباد کې د افغان سفارت سرپرست سردار احمد شکیب ته سپارل شوې ده. د شنګای د ملګرتیا سازمان مشر د پاکستان له خارجه وزیر سره د افغانستان حالات وڅېړل. د شنګای د ملګرتیا سازمان مشر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په ملاقات کې د افغانستان د خلکو د ستونزو او د طالبانو له حکومت د نړیوالې ټولنې په اندېښنو باندې د غور غوښتنه وکړه. شانګ مینګ او بلاول بوټو زرداری پرون په اسلام آباد کې د مختلفو مسایلو په تیر بیا د افغانستان د بدلونونو په حق له خبرې ترې وکړې. دواړو لورو په دغه کتنه کې ټینګار وکړ چې د طالبانو لنډمهاله حکومت باید د افغانستان د مختلفو موضوعاتو په اړه د نړیوالې ټولنې په اندېښنو غور وکړي. هغوی ټینګار وکړ چې د جنکو د زده کړې او له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د پرله پسې هلو ځلو په شمول د افغانستان د خلکو د ټولو حقوقو احترام ضروری دی. دواړو چارواکو پر دې سربیره د امنیت، ټیکنالوژي، تجارت او اقتصاد، له هغونه د الکترونیک تجارت، سټارټ اپس او ډیجیټل تعلیم په لړ کې د دواړو لورو د ملګرتیا د دوام او هم د ځوانانو د توان منولو په هکله خبرې ترې کړې دي. د طالبانو ویاندوی د سپینې ماڼۍ د ویاندوی د وروستیو سرګندونو په غبرګون کې وویل، له امریکې سره د موافقې پر ژمنو پابند یو او د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ هیواد ته ګواښ پیښ نشي. د فارس خبری آژانس په لیکنه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سپینې ماڼۍ د ویاندوی وروستیو سرګندونو ته غبرګون وښوده. مجاهد پرون په یو ټویټ کې ولیکل، د افغانستان اسلامي امارت له امریکې سره د دوحې په موافقې کې خپل ټولې ژمنې پوره کړې دي او هیڅوک نه پرېږدي چې د واشنگټن او د هغه د انډیوالانو خلاف د افغانستان له خاورې کار واخلي. هغه په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې طالبان د افغانستان د خارجو پر ټولو حقوقو ژمن دي ادعا وکړه، د افغانستان د ښځو او سړیو لپاره خوندي او عادي فضا برابره شوې او د ټولو اقلیتونو د حقوقو احترام کیږي. د طالبانو د جګپوړي چارواکي څرګند کړه، لکه څنګه چې د طالبانو حکومت د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کول نه غواړي، همداشان له نورو هیوادونو هم غواړي چې زموږ په کورنیو مسایلو کې مداخله ونه کړي او د ژوند کولو طریقه راته ډکټه نه کړي. د طالبانو ویان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د امریکې د خارجه وزارت ویاندوی نیټ پرایس په یوې خبري غونډه کې ویلي وو، د افغانستان یوازې نیمایي کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو په سر د طالبانو له موقته حکومت سره سلا مشورې روانې دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر وویل، د اسلامي نظام د ټینګښت لپاره به نور حکمونه هم صادر کړو. د جمهور خبری آژانس ته خبر لمخې محمد خالد حنفی پکتیا ولایت ته په سفر کې وویل چې د دغه وزارتخانې ماموران د تیرو حکمونو د جدي تطبیق او اجرا کوشش کوي. هغه زیاته کړه چې دغه وزارتخانه د اسلامي نظام په بقا کې مهم رول لري او د نړیوالو د باونو سره سره له خپلو پریکړو نه شاته کیږي. هغه همداشان زیاته کړه که په یوې سیمې کې امر بالمعروف نه وي نو په خلکو یې د خدای غضب نازلیږي. حنفی زیاته کړه، مونږ لاسونه سره ورکړی دي ترڅو په افغانستان کې اسلامي نظام ټینګ کړو او په همدې وجه به ټولې فیصلې او نور احکام اجرا کړو او نوي احکام هم را روان دي. د ویلو دا چې په تیرو یوولسو میاشتو کې په افغانستان باندې د طالبانو له دوباره واکمنېدو راهیسې د دغې ډلې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ښځو د کار او سفر او د جنکو د زده کړو د مخنیوي په شمول د اسلامي قوانینو د اجرا کولو په پلمه د ډیرو خلکو لپاره سخت حالات رامنځته کړي دي. له بلې خوا د ښوونځیو د پرانستو په سر له طالبانو سره د یوناما خبرې روانې دي. د طالبانو له لورې د نجونو د متوسطه ښوونځیو او لیسو نه پرانستنې ګڼ نړیوال غبرګونونه راپارولي او ځنو زر تر زره د دې ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. د یوناما د بشری حقوقو د څانګې مشر له تلونی او سره په تازه مرکه کې ویلي چې دوی له طالبانو سره په اړیکه کې دي څو د نجونو د ښوونځي او دروازې پرانیزي. د یوناما د چارواکي د نجونو د ښوونځي او تړل د هیواد پرمختګ په وړاندې خنډ بللې او وایي چې د نجونو د ښوونځي او تړل به د هیواد پر اقتصاد او پرمختګ ناوړه اغیزه وکړي. نو ماوړی د ټولنې په پرمختګ کې د ښځو رول مهم ګڼلې او زیاتوي چې له ټولنې د نجونو او ښځو ګوښه کول به د افغانستان په راتلونکي باندې ډیره بده اغیزه وکړي. دوستانو، په نورستان ولایت کې سیلاب خلکو ته ډیر د سر او مال تاوانونه اړولي دي. په دې هکله له سیمې زموږ خبریال یو رپورټ را لېږلې، نو راځئ چې وویرو.
نورستان کې سیلابونو د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. ځایي چارواکي وایي دا وخت ځان د کره کولو هڅې پیل کړې دي. د لویدیځ نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د تېرې ورځې سیلابونو د دې ولسوالۍ استوګنو ته د سر او مال درانه زیانونه ور اړولې دي. د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکي خالد افغان وایي د تېرې شپې سیلابونو په نورګرام ولسوالۍ کې درې مېرمنې وژلې، نږدې 15 کیلومتره سړک او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې او سلګونه څاروي هم وژلې دي. همدارنګه درې زره میوه لرونکي ونې هم له منځه وړې دي.
باران له وجې ډېرې سیلابونه راغلې، ځینې قرارجاد مالی او جاني تاوانونه رسېدلې دي. 4.5 کیلومتره سړک وران شوی، 450 جریب ځمکه او شپږ ملونه وړې دي. 3000 میوه لرونکي ونې وړې او 250 مالونه وړې دي او 3 زنانه شهیدان شوې دي.
د نورګرام په څنګلوري ولسوالۍ واما کې هم د تیر ورځې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولې دي. د لویدیځ نورستان لپاره د نورستان د والی مرستیال شیخ زر محمد حقانی وای سیلابونو یو مرمن وژلې او خلکو ته درانه مالی زیانونه هم اړولې دي.
د کلتن د درې مربوط یو زنانه هغه شهید شوې ده او د تیتین درې ګوردر ساحه کې تقریبا 15 کیلومتره سړک په بشپړ توګه سره خراب شوی، یو څه خلک زخمیان شوي دي، لسګونه سربندونه مکمله توګه سره خراب شوي دي، څه حیوانات مړه شوي دي. نو د خلکو ته تاوانونه ورته
د نورستان مرستیال والی په داسې حال کې چې وایي د وروستیو سیلابونو له امله دا وخت زیانونو د کره کولو هڅې پیل کړې، پر مرسته کوونکو ادارو غږ کړی چې د دې ولایت د سیلاب ځپلو مرستې ته راوړاندې شي. له تېرې خواو شایوې میاشتې راهیسې د نورستان ولایت په ګډون د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي او ګڼ شمېر خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. په داسې حال کې چې افغانان له وړاندې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان و، خو وروستیو طبیعي پېښو یې ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
او وروستی خبر دا چې انصار الله غورزنګ په مکه مکرمه کې د صهیونیستي خبریال شتون غندلی دی. د یمن د انصار الله سیاسي دفتر مکه مکرمه ته د تګ لپاره د صهیونیستي رژیم خبریال ته د عربستان لخوا د مجوز صادرېدل په کلکه وغندل. د صهیونیستي رژیم د ټلویزیون د 14 چینل خبریال انګیل تاماری عربستان ته د امریکې د ولسمشر جو بایدن د سفر په دوران کې د مکه د مقدس ښار کتنه وکړه. د یمن د انصار الله غورزنګ سیاسي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ټینګار وکړ چې مکه خار د عرفات غر او نورو مقدسو ځایونو ته د صهیونیستي چینل د خبریال سفر څرګند سپکاوی او د اسلامي مقدساتو تر پښو لاندې کول او د مسلمانانو د احساساتو راپارول دي. د انصار الله د سیاسي دفتر په خبر پاڼه کې ټینګار شوی دی کومې اسانتیاوې چې د عربستان حکومت د یهودیانو لپاره په نظر کې نیولې دي هغه داسې مهال دي چې د ریاض حکومت میلیونونه مسلمانان د حج په مراسمو کې ګډون ته نه دي پرېښي. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
ګرانو دوستانو، زمونږ سیاسي تبصره پاکستان ته د شنګهای موسسې د عمومي منشي د سفر په حق لدنو پام ورته وکړه. د شنګهای ملګرتیا موسسې عمومي منشي پاکستان ته په سفر کې د دغه موسسې د موخو د تحقق په تیر بیا د افغانستان په باب لارې چارې ارزوي. ژانګ مینګ په دغه درې ورځني سفر کې هڅه کوي چې د شنګای ملګرتیا موسسې د غړو ترمنځ د لا زیاتې ملګرتیا لپاره لازمه زمينه برابر کړي. پاکستان د دغه موسسې د یو نوې غړې هیواد دی چې په افغانستان کې په تیر بیا په طالبانو ډلې کې لا زیات نفوذ برخمن دی. له دې امله د شنګای ملګرتیا موسسې عمومي منشي هیله مند دی چې د اسلام آباد په ملګرتیا سره د افغانستان د ستونزو له حل کولو سره مرسته او په عین حال کې د دوی له ظرفیتونو څخه د سیمه ایزو ارتباطاتو د پیاوړتیا لپاره استفاده وکړی شي. د افغانستان سیمه ایز موقعیت لامل شوی چې شنګای موسسه دغه هیواد ته ځانګړې توجه ورکړي. په همدې دلیل افغانستان د دغه موسسې یو څارونکي غړی حسابیږي. د افغانستان د چارو یو کارپو او شنان دی ولی کوزګر کالچی په دې باب وایي د شنګای موسسې په دفاعي او امنیتي هویت او کړنو سره یو سیمه ایزه موسسه ده چې په وروستیو کلونو کې د خپلې جغرافیایي حدودو له پراختیا سره په یو وخت د ځان لپاره د خبرو اترو د لوري شریکانو په عنوان سره یو میکانیزم تعریف کړي څو د سیمې په سویه د خپل نفوذ د اهمالولو محدوده پراخه کړي. پر دې اساس پاکستان ته د شنګهای ملګرتیا موسسې د عمومي منشي سفر پر سیمه ایزو بدلونونو د دغه موسسې د غشیندنې لپاره د دوی د فعالیت خود نه کوي. که څه هم شنګهای موسسه ځان د ناټو په شان یو پوځي موسسه نه ګڼي، خو ځینې سیاسي ټولنې په سیمه کې په تیر بیا په افغانستان کې د ناټو له ورانوونکي رول سره په ارتباط کې پرتله کوي او په دې اندی چې د شنګهای موسسې سولې غواړي موخې د غړو ترمنځ د ملګرتیا په پیاوړتیا سره په افغانستان کې د صلح او ثبات د تحقق لپاره د دوی له ظرفیتونو استفاده کول شي. د سیمې د چارو یو کارپو او شناند عبدالقادر وطندوس په دې باب وایي افغانستان ته د شنګهای موسسې ځانګړې پام د دغه هیواد د پانګونې او اقتصادي مشکلاتو له حل سره په مرسته سره د غړو ترمنځ د اقتصادي ملګرتیا او له پیاوړتیا سره هم مرسته کولی شي. په هر حال پاکستان ته د شنګهای موسسې د عمومي منشي سفر په افغانستان کې د صلح او امنیت د ټینګېدا لپاره د دغه موسسې د غړو هیوادونو د مسؤلیت حس د فعالولو لپاره یو مناسب فرصت ده، ځکه د شنګهای موسسې غړي هیوادونو له افغانستانه د ترهګرۍ د منتقلې دا په باب په کراتو خبرداری ورکړي او پر طالبانو ډلې غږ کړی چې د منځنۍ آسیا سیمې له هیوادونو سره دی د افغانستان د ګډو پولو د امنیت پیاوړتیا لپاره لا زیاتې هلې ځلې وکړي. بېشکه د سیمه ایزې صلح او ثبات پوره کېدا د شنګهای موسسې یوه ډېره مهمه موخه ده چې د دغه موسسې د غړو اغه شندونکې ملګرتیا پرته نشي پوره کوله. د شنګهای موسسې له نظره په سیمه کې ثبات او امنیت په هر څومره اندازه چې ټینګ شي د دغه موسسې د غړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي پروګرامونه او پانګونه هم دومره لا زیاتې چټکه اجرا شي. په دې منظومان کې پاکستان په افغانستان په تیر بیا په طالبانو ډلې کې د خپل نفوذ په وجه ټاکونکي رول لوبولی شي. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موافقو د څېړلو په موخه مو د پوهنتون له استاد عباد الله ناصری صاحب سره یو مرکه کړې چې د خبرونه په دې شیبو کې د اوریدو بلنه درکو.
محترم عباد الله ناصری د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د اقتصادي چارو شنونکي، تاسو مجریان کې استه چې د پاکستان حکومت یو پلاوی کابل تر غلې او د طالبانو د موقت حکومت سره تازه په اقتصادي چارو کې ځنې توافقنامې هم لاسلیک کړې دي، په داسې حال کې چې پاکستان په خپل له خورا سخت او پیچلو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، په داسې شرایطو کې کابل ته د پاکستانی پلاوی سفر څنګه ارزوي؟
سلامونه درناوی جناب شینواری صاحب. د پاکستان دغه هیئت چې کوم افغانستان ته راغلی و په داسې یو اساسو اقتصادي شرایطو کې چې افغانستان او پاکستان دواړه د سختو اقتصادي ستونزو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، دا هیئت راتګ په خپل ذات کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ یو پیلامه ده چې دواړه هیوادونه خپلو کې په سوداګریز ډګر کې همکاري کوي. د مالا نظره د هیئت راتګ یو نیک اقدام ده، مشروط په دې چې په راتلونکي کې هغه تعهدات یا هغه وعدی چې دوی په دې توافقنامه کې او یا په دې ناسته کې د افغانستان د صنعت وزارت سره کړي دي دا عملي کړي. نو دا ډېر ښه اقدام ده او د دواړو هیوادونو لپاره په ګټه ده، هم د افغانستان لپاره او هم د پاکستان لپاره.
استاد په دې ولکې کې چې په دې تفاهم نامو کې د تورخم او د سپین بولدک دروازو څلورویشت ساعته فعالیت او همدارنګه د غلام خان او انګور اډې دروازې دولس ساعته فعالیت باندې توافق شوی چې د سوداګریزو چارو لپاره به پرانیستی وي. د دواړو خورا مهمو اقتصادي دروازو څلورویشت ساعته فعالیت د افغانستان د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره څومره ګټور تمامېدلی شي؟
د بنادرو مسله تاسو یاده کړه جناب شینواری صاحب، دقیقه مسله ده چې د بنادرو خلاصېدل د دواړو هیوادونو لپاره ډیره زیاته مهمه ده، ځکه مهمه ده چې په بنادرو کې د دواړو خواوو د سوداګرو مالونه بند پاتې کیږي، په خاص توګه هغه مال چې اساس دي لکه ترکاري او میوه چې دا په تیره کې په وار وار د پاکستان حکومت لخوا نه په بنادرو کې د افغان سوداګرو لپاره ستونزې جوړې شوې وي او جوړې شوې دي. نو که چیرته بنادر خلاص واوسیږي، هغه مال چې اساس دي په خپل وخت سره انتقالیږي خپل منزل مقصود ته، د تر څنګ په سوداګرو باندې مصارف کم راځي، نو دا ډیره ښه مسله ده. دې تر څنګ چې په دې توافقنامه کې راغلی دي د واګه بندر، چې ډیر یو مهم بندر ده د افغانانو لپاره، د افغان سوداګرو لپاره، چې له دې لارې به د هندوستان هیواد ته خپل صادرات لري او د هندوستان هیواد څخه به واردات لري. او پاکستان په دې توافقنامه کې یوه خبره بلم کړي چې د واګه بندر کې به هیڅ نوې ستونزه افغانانو سوداګرو لپاره نه وي. دې تر څنګ د اموالو په انتقال کې به کوم خاص وخت د افغانانو لپاره نه تعینېږي، چې له هغې وروسته به پې باندې د پاکستان حکومت خاص ټکسونه وضع کول. و همدې شکل سره افغانستان حکومت هم د پاکستاني اموالو د صادرولو په برخه کې چې آسیایي معنی هیوادونو ته یې صادروي، هغه وخت چې ورته ورکړی و پنځه ورځې هغه اته ورځو ته وړه، چې دا د پاکستان هیواد لپاره یو ښه فرصت دی سوداګرو لپاره چې په اسانۍ سره کولی شي په یو مناسب وخت سره خپل اموال آسیایي معنی هیوادونو ته صادر کړي. نو په ټوله کې که موږ ووایو دا مسائل ډیر زیات اړین دي د دواړو هیوادونو لپاره، ځکه په دې فعلي شرایطو کې دواړو له سختو اقتصادي ستونزو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي.
سره د وروستۍ پوښتنې په توګه، پاکستان حکومت پخوا هم له افغانستان سره ګڼ تفاهم لیکونه په اقتصادي او نورو برخو کې لاسلیک کړي، خو بیا یې عملي کړي نه دي. تاسو څومره ډاډه یې چې پاکستان به دا ځل د طالبانو د موقت حکومت سره تازه شوی تفاهم نامه په عمل کې پلی کړی او هغه ته په پایبند پاتې شي؟
تاسو د پاکستان د تعهداتو په هکله خبره وکړه، زه ډیر دقیق نه یم چې په راتلونکي کې بیا هم پاکستان دغه توافقنامې پلي کولو ته ژمن پاتې شي که نه، ځکه په تیره کې وار وار داسې ژمنې شوي، په خاصه کې د اپټا تړون چې په هغه کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو او سوداګریزو اموالو د انتقال په برخه کې د سهولتونو مسله یاده شوې وه، ولې پاکستان په وار وار ترې تیر شوی ده او عملي اقدام یې نه ده کړی. دا ځل موږ هیله مند یو چې پاکستان په خپل تعهداتو ودرېږي، دا به د افغانستان د سوداګرو لپاره او د پاکستان سوداګرو لپاره ډېر یو ښه فرصت وي، او د دواړو هیوادونو د اقتصادي رغونې په بخش کې به ډېر مثبت رول ولري، په خاصه کې د افغانستان د هغه اموالو په بخش کې به ډېر ښه رول ولري چې هغه اساس مواد دي په کوم وخت کې به پاکستان، چې پاکستان د افغانستان لپاره یو ښه مارکیټ ده، افغانستان د پاکستان لپاره یو ښه مارکیټ ده، د دواړو هیوادونو هغه اموال په خپل وخت مارکیټونو ته رسېږي. او د دې تر څنګ هغه اموال چې موږ له هند نه د واګه بندر له لارې راوړو، هغه هم زموږ لپاره یو ښه فرصت ده. د دې تر څنګ پاکستان چې د اپټاپ تړون کې موږ سره یو یادونه کړې وه، او هغه هم بیا هم تازه کړې چې د افغانستان اموال به د پاکستان د هوایی حریم له لارې یا د پاکستان د میدانی هوایی له لارې نه به نورو هیوادونو ته صادرېږي، چې هلته به د سکن سیستم ورته جوړي، موږ سوداګریز اموالو لپاره سهولتونه به ورته ایجادوي. نو که چیرته دا کړنې عملي شي او پاکستان په خپلو تعهداتو ودرېږي، دا دقیقه ده چې دواړو هیوادونو په ګټه باندې ده. نو موږ هیله مندي دا ده
چې پراتن کې پاکستان بیا ځل خپل تعهدات مات نه.
دا ډاکټر عباد الله ناصری صاحب چې مرکه مو ورسره واوریدله. اوس ورسپانو ته د کتنې پروګرام ورپسې د موباهلې د ورځې په هکله ځانګړې وینا ته غوږ شئ.
ورسپانو ته کتنه.
د تهران د پښتو خبرونې خوښو مینوالو په دې شپو کې اضافات می سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
لنننی او مطبوعاتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په پیل کې درته د تهران ورسپانې او په آخر کې هم که وخو نو ځینې نړیوال ورسپانې به هم در سره شریک کړو. هیله ده چې زموږ سره ملتیا وکړئ.
دوستانو دا هم د تهران چاپ کیهان ورسپنه چې په خپل انټرنیټي سایت کې نن لیکلي د سینټ کام یا همغه په لویدیځ آسیا سیمه کې د امریکایي ځواک د ترهګر اورګان د هوایي ځواک کمانډان جنرال الکس کرنګویچ د دې خبرې په کولو سره چې ایران په لویدیځ آسیا سیمه کې هوایي برلاسي لري ویل چې په سیمه کې د ما ماموریت د ایران د ډرونز قدرت له برلاسي سره مقابله ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکای و پخوانی وزیر رابرټ ګیټس لس کاله مخکې له سینن سره په یوې مرکې کې مطرح کړي وه چې د مالنې اټکل نه و دغه وسپنیزې مرغۍ او ببل ټالوتکې تر څو نورو کلونو کې په لویدیځې آسیا سیمې کې او له دغې سیمې پر اخوا هم د امریکا لپاره په یوې خپس کې بدل شي چې د همغه اټکل برلاسي اوس د سینټ کام امریکایي ترهګر اورګان د هوایي ځواک کمانډان تایید کړي ده. ورسپانې په دوام کې لیکلي چې په نړیوالو چارو کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود سلاکار علي اکبر ولایتي ویلي چې ایران روسیا او چین د امریکا او لویدیځ د پراختیا غوښتنې په مقابل کې درې خپلواکه او مهم قدرتونه دي. هغه ویلي چې دغو دواړو قدرتونو له موږ سره د قوت نه دی لوستلی بلکې دوی هم د خپلو ګټو په اساس عمل کوي، البته له لویدیځوالو لا زیات عاقلانه عمل. د انګریز لومړي وزیر له استعفا وروسته د هغه د جانشینۍ لپاره په سیالۍ کې انګریز خارجه وزیر لیسټراس او ریشی سوناک ډګر ته راوتلي دي. لویدیځې آسیا سیمې ته د امریکا د ولسمشر جوزف بایډن د سفر یوازینۍ بریا د هغه له الزایمر ناروغۍ سره په سرطان او کرونا ککړتیا هم ورزیاتېدل.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ ابرار ورځپاڼه ده چې نن یې په خپل انټرنیټي سایت کې لیکلی دی. ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویاندوی ناصر کنانی وویل د امریکا له فیصلې ډډه کول جامع نړیوال اټومي موافقې ته د رسیدو تر ټولو مهم خنډ دی. حال دا چې د امریکا د خارجه وزارت ویاندوی بیا تکراروي چې او لملنډو ډکه ادعا کړې چې ایران جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدا لپاره لازمه سیاسي فیصله نه ده کړې. د انګلستان د استخباراتي ادارې مشر ریچارډ مور په یوه سیمینار کې مدعي شوی چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې احیا د ایران د پیزوانی کولو لپاره تر ټولو ښه لاره ده. په ایران کې د روسیې سفیر لورین جاګارین په یو لړ څرګندونو کې په ډاګه کړې ده تهران او ماسکو د پوځي او تخنیکی ملګرتیا په زمینه کې هیڅ محدودیت نه لري. ورسپانه په دوام کې لیکي د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د عراق له خارجه وزیر سره په ټلیفوني تماس کې د عراق له ثبات او امنیت د ایران پر چورلیټ ملاتړ یو ځل بیا ټینګار وکړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تهران کې د استانې د بهیر له سرمشریزې وروسته له ایران او روسیې غوښتنه کړې د سوریې په شمال کې دی له ترهګرو ډلو سره په مقابلې کې د انقره مرسته وکړي. په پاکستان کې سیاسي بحران یو ځل بیا سر راپورته کړی او ویل کېږي د دغه هیواد د پنجاب صوبې د اعلی وزیر په ټاکل کېده په نهایي دقیقو کې رای اچونې وروسته شوي فیصله بدله شوې او له دې مخکې اعلی وزیر بیرته په دغه څوکۍ وټاکل یا منصوب شو. په پاکستان کې د سیل او اورښتونو له امله د قربانیانو شمیر 233 کسانو نه زیات شوی او د غراز ویل کېږي چې د غورښتونو او سیلابونو کابو 600 کورونه هم ویجار کړي او د غراز یې په لس سلګونو هکټار ځکه هم تباه کړې ده.
عزیزانو دا هم د تهران جامع جم آنلاین خبرونه چې په خپل انټرنیټي پاڼې کې لیکلي د امریکا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې تایید کړي دا چې جامع نړیوالې اټمي موافقې د ایران د اټمي مسالې پر سر د چیلنجونو لا حل برخوا هدف تعقیبوه. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ښاغلي حسین امیر عبداللهیان ولی چې له څلور جمعي بیډلې سره د نړیوالې اټمي موافقې په سر جوړجاړې په هره بیه نه غواړو. جامع نړیوالې اټمي موافقې ته د ابراهیم رئیسي د حکومت سیاست دا دی چې باید دغې نړیوالې اټمي موافقې ته له نظر پرته تلپاتې اقتصادي پروګرام تعقیب کړو. ورځپاڼه بیا په دوام کې لیکي چې د متحده عربي اماراتو او کویت نوي سفیران ډېر زر تهران ته راځي. د اټمي انرژي درنیوال اجانس مشر ګروسی بلاخره هم په لوړ څرګندونو کې په ډاګه کړي ده چې د ایران لخوا د یورنمو د پخولو زیاتی ده په دې معنا نه ده چې ایران دمګړې د اټمي وسلو په جوړولو پسې وي. روسیې حکومت 15 هیوادونه یونان، ډنمارک، سلووینیا، کرواشیا او سلواکی د خپلو غیر دوستو هیوادونو په لیست کې ورزیات کړل. د سوریې د پوز د وفضا ضد دفاعي توغندوي سیستم د دمشق په شاوخوا کې یو ځل بیا د اسرائیلو توغندوي حمله ناکامه کړه. د امریکا رسندیو یو ویډیوی کلیپ خبر کړی چې خی یو څلور کلن ماشوم د خپل پلار د خوشیګیدا لپاره د پولیسو په لور دزی کوي. د افغانستان د طالبانو مشر مولوی هبت الله اخونزاده په یوه فرمان کې ویلي چې پر طالب مسؤولانو له مدرک او سند پرته تور لګول شرعاً حرام دي او دروغ بلل کېږي چې سزا هم لري. په پاکستان کې ورښتونو او سیلاب طبیعي جوړه کړې ده ویل کېږي چې له دغو طبیعي پیښو څخه په سلګونو کسان وژل شوي دي او په سلګونو کورونه هم ویجاړ شوي دي.
عزیزانو اوس هم راګرځو ځینو هغو نړیوالو ورځپاڼو ته چې د افغانستان په اړه یې لیکنې کړې دي. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. په سر کې ګلوب اینډ ډیل میل کاناډایي ورځپاڼې په یو مطلب کې د کاناډا پر حکومت هغو انتقادونو ته کتنه کړې چې دغه هیواد ته د افغانانو د مهاجرت پروګرام د څرنګوالي په اړه دي. ورځپاڼه په دوام کې لیکي د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د کاناډا له دولت یا هم غیر دولتي مؤسسو سره کار کړی دی. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي په کاناډا فدرال محافظه کارو لیبرال حکومت غوښتنه کړې د هغو افغانانو شمیر زیات کړي چې کولی شي د کډوالۍ د یوه ځانګړي پروګرام له لارې کاناډا ته لاړ شي. ورځپاڼه د کاناډا په پارلمان کې د محافظه کار ګوند د غړي جا سچ سنگ خبری را اخیسته چې ویلی دی اغو افغانانو چې نږدې کال مخیه د کډوالۍ ځانګړي پروګرام ته غوښتنو لیکونه سپارلی دی لا هم کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د ده په وینا د دې پروګرام په عملی کېدو کې د کاناډا د حکومت ناغیړي پلمه نشي کېدی چې کاناډا دې دغو افغانانو ته شا واړوي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون جمعه پر خپل ټویټر کې خبر کړ ویلي کاناډا ته د افغانانو په لیږدولو کې زیاته هڅو ته دوام ورکوي. پر افغانستان د 2021 میلادي کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کاناډا اعلان وکړ چې 24,000 افغانان د پناه غوښتونکو په توګه مني.
ایزانو دا هم ټورنټ سټار ورځپاڼه بیا افغانانو ته د کاناډا د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام د دوام په غوښتنې لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې لولو چې د هغو افغانانو ملاتړو چې له زبرمنې سره مخامخ دي د اوټاوا له چارواکو غوښتنه کړې ده چې دغه پروګرام د هغو افغان وګړو لپاره بیرته پیل کړي چې په افغانستان کې خپل ژوند په خطر کې اچولی و خو د کاناډا له ماموریت سره مرسته کړی و. ټورنټو سٹار لیکي چې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې څه د باندې 14,000 افغانان چې کاناډا ته تللي، تر نیمایي زیات وي د کاناډا د بشري پروګرام پر اساس په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم دومره و، نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
بریالي اوسئ. دا مباهله اختر
ډیرې زمان اوریدونکو، د ذلحجې د میاشتې 24 نیټه د اسلام په تاریخ کې د یوې لویې پیښې له کلیزې سره برابره ده. دغه پیښه د هجرت په لسم کال د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند په دوران کې رامنځته او د مباهله په ورځ مشهوره شوه. تاسو ته د مباهله د اختر په مناسبت د مبارکۍ په ترڅ کې په دې اړه یو وینا تاسو پام راغواړو چې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې د پای را سره ملګرتیا واوسئ.
ایزانو په لغت کې د مباهله معنی د یو شی آزادول او لاغه د هر قید او بند لری کول دي. مباهله د قران او روایتونو په اصطلاح کې د خیره کولو په معنی ده. د مباهله طریقه په دې ډول د چیزن کسان په یوې مهمه مسالې کې بحث لري او نتیجې ته نه رسیږي، د ورستی حل لارې په توګه په یوځی کې راغونډیږي او د خدای په در کې سوال او زاری کوي او لاغه غواړي چې دروغجن رسوا او سزا کړي. د حقانیت د ثابتولو لپاره مباهله کول د عربو په عرف کې او د آسمانی دینونو په نزد پورا پیژندل شوی معنی لري. د مشهور تاریخی روایتونو لمخې د هجرت په لسم کال په دغه ورځ رسول الله مبارک د خپل لور حضرت بیبی فاطمه الزهرا سلام الله علیها ګران زوم حضرت امام علی علیه السلام او خپل دو مسیح حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام او حضرت امام حسین علیه السلام سره یو ځای د مدینه لخاره ووتل چې د نجران د مسیحیانو لا مشرانو سره مباهله وکړي. د دغه نیکمرغه ورځې د درنخ پترس کې د هجرت لسم کال ته ځو او لا مسیحیانو سره د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د مباهله لا علتونو او کیسې ځان خبرو.
د هجرت په اتم کال کې د مکې له فتح او په جزیرۃ العرب کې د اسلام له زلیدلو وروسته د نورو مذهبونو او دینونو پیروانو او سیاسي مذهبي مشرانو او شخصیتونو اسلام او مسلمانانو په د طاقت د غلوی مرکز یعنی مدینه منوره ته ډیره توجه وکړه. د چارې د حجاز په لیرې لیرې سیمو او حتی له هغه بهر د اسلام د پراختیا لپاره مناسبه زمینه برابره کړه. د اسلام پیغمبر وتوانېدله له دغه فرصته ښه استفاده وکړي او د هیوادونو واکمنانو او د سیمو مشرانو ته د لیکونو په اسولو سره هغوی د اسلام منلو او د اسلامي دولت رسمیت پیژندلو او په اصول عمل کولو ته وبلل. د لیکونو ډیرو مخاطبانو غوښتل چې مدینه یعنی د اسلام مرکز ته راشي او د رسول الله مبارک وپیژني او د مسلمانانو حالت لنیژدې وویني. لدی عمله د هجرت په نهم کال کې تدریجن د عربو قبایل او توایف او استانزندوی پلاوی د خدای د رسول په خدمت کې رسیدل. د نجران د مسیحیانو پلاوی هم د لیک له ترلاسه کولو وروسته وپتیله چې مدینه ته لاړ شي. د نجران پاپ چې کله د پیغمبر اکرم لیک لاسته راوړ، یوه شورا یې جوړه کړه او د مسیحیت له مشرانو یې سلا وکړه. په هغوی کې یو کس چې ډیر عقل او پوهه درلودله وویل، موږ په زلونو له خپلو مشرانو اورېدلی چې یوه ورځ به د نبوت منصب د اسحاق له آل د اسماعیل اولاد ته منتقل شي، او هیڅ لیرې نه ده چې محمد چې د اسماعیل له اولاده دی همهغه موعود پیغمبر بوي. پر دې اساس دغه شورا نظر وکړ چې یوه ډله د نجران د استازي په توګه مدینې ته لاړه شي چې له نږدې له حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره خبرې وکړي او د هغه د نبوت دلایل وڅېړي.
دوستانو، د نجران مسیحیانو لا پیغمبر ادوی پوښتنه درلودلې. اول دا چې ته مونږ ته څه شیتا بولې، او بل دا چې حضرت عیسی علیه السلام په حق لا داغه حضرت نظر څه دی. د خدای رسول د نجران د مسیحیانو د لومړی پوښتنه په جواب کې هغه د یوازینی خدای عبادت ته وبلل، او د دوهمې پوښتنې په ځواب کې وفرمایل چې عیسی هم د خدای یو بنده دی او انساني حالات یې درلودل، او هغه ته د خدای د زویوالي مقام نه دی ورکول پکار. خو مسیحي پلاوی د تسلیت په عقیده ټینګار درلودو، او حضرت عیسی علیه السلام یې د خدای زوی بلو. دوی د حضرت عیسی علیه السلام د خدای دلیل بی لا پلاره داغه پیدا کیدل غنل. نو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ته ویل ک عیسی د خدای بنده او مخلوق دی، نو پلار یې څوک دی؟ مخلوق انسان خو باید پلار ولري. په دغه وخت د وحی پرښتہ نازل شو، او د آل عمران سوره د 95 آیت تلاوت یې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په مبارک زلو جاری کړ. خدای په دغه آیت کې فرمایي، په حقیقت کې د عیسی مثال د خدای په نزد د آدم د خلقت په شان دی چې هغه له خاورې پیدا کړ او بیا یې هغه ته وویل وشه، نو هغه وشو.
په دې ډول پیغمبر اکرم په دغه لنډ او روښانه استدلال سره د هغوی ادعا ته ځواب ورکړ چې که مسیح بې له پلاره دنیا ته راغلی، د تعجب ځای نه دی او د خدای په زویوالي یا خدای والی دلیل نه دی، ځکه چې د آدم د خلقت خبره خو تر دې هم زیاته حیرانوونکې ده. هغه خو بې له مور او پلاره پیدا شو. بیا یې غافلانو ته وپوهوله چې هر کار د خدای د ارادې په وړاندې احسان دی. یوازې کافی ده وفرمایي چې موجود شه، نو هغه هم موجود کیږي یا موجود شي. په داسې شان د خدای ګران رسول د نجران له مسیحیانو سره په خبرو اترو کې د قرآن مجید په استناد د حضرت عیسی علیه السلام په اکله د اسلام نظر بیان کرد او استدلال یې وکړ. خو د نجران مسیحیانو بې له هیڅ په خپله خبره ټینګار کاوه، او په شفاهي مذاکراتو کې له هغه حضرت سره تفاهم ته ونه رسېدل، نو خپلو عقیدتي پوښتنو ته د هغه حضرت ځواب کافي ونه ګاڼه او ویې ویل موږ قانع نه شو. له دغه مرحلې وروسته پیغمبر اکرم د خدای په امر په مباهلې مامور شو. د خدای فرمان په دې اکله د آل عمران سورې په یو شپیتم آیت شریف کې په دې ډول نازل شو. کله چې له هغه علم او پوهې وروسته چې د مسیح په اکله تا رسیدلی، بیا هم ځینې کسان له تا سره شخړې او مجادلې ته پاسیږي. هغوی ته ووایه، راشئ موږ خپل بچیان راغواړو، تاسو هم خپل بچیان، موږ خپلې ښځې راوغواړو او تاسو هم خپل، موږ خپل نفسونه راوبلو او تاسو هم خپل، بیا به مباهله وکړو او په دروغجنو به د خدای لعنت وګرځوو.
عزیزانو، په دې ډول سبحان خدای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته وفرمایل چې اوس چې هغه د حق لپی جندلو او اوریدلو ورسته دښمنی او ضد وکړي، او ظاهرا هغه ته څه شک نه دی پاتې، هغه د حق د منکر په خلاف مباهله ته وباله، دغه پلاوی د خدای د رسول په وړاندیز مباهله ومنله او د وعده ورځ را ورسیده. د مدینې لمر راختلی و او سترګې په انتظار وې. مسلمانان د دغې ورځې لا وعده خبر وو، ټول راغون شوي وو او شپیتو مسیحي عالمانو د مدینې دروازې ته سترګې نیولې وې چې وګوري پیغمبر څنګه د خپلو ملګرو له لښکر سره له ښاره وځي او د مباهلې مراسمو ته ورځي. د نجران مسیحیان سخت په تمه وو چې پیغمبر به څنګه او کله راوځي. د انتظار ګړې تیرې شوې او ناڅاپه یې ولیدل چې د خدای رسول له کوره را بهر شو، د همیشه په شان آرام، ورسره یوازې یو ځوان سړی او ځوانه ښځه وه، سره د دوو وړو ماشومانو، خو د هغوی مخونه زلانده او ګامونه کلک او زلونه د پالونکي په وړاندې خاشې وو. دغه کسان د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لور بیبی فاطمه الزهرا، زوم امام علی علیه السلام او دوه لمسیان امام حسن مشتبه او امام حسین علیه السلام و. پیغمبر اکرم حسین په غېږ کې نیولی و او حسن یې له لاسه، او شاته ورپسې علی او بیبی فاطمه روان.
مسیحیانو فکر کاوه چې پیغمبر له ډیرو کسانو سره یو ځای او په ډیر شور او زوش سره د موبایلې لپاره راوځي، خو هغوی ولیدل چې پیغمبر ډیر په ساده او آرام ډول له خپلې کورنۍ سره یو ځای د موبایلې میدان ته راوتلی دی، په داسې حال کې چې هغوی ته ووایي کله چې زه دعا وکړم نو تاسو آمین ووایاست. په دغه وخت کې حیرانتیا او تعجب له اندېښنې او ویرې سره یو ځای د عیسایانو په زړه خپور شو. د نجران یو مشر د مسیحي پلاوي پاپ ته وویل، وګوره هغه یوازې خپله لور زوم او لمسیان له ځان سره راوستی دی. د نجران پاپ چې غږ یې له جذباتو لړزېده وویل، همدا د ده د حقانیت نښه ده، په ځای د دې چې د مباهلې لپاره یو لښکر راولي، یوازې خپل عزیزان او خپلوان یې راوستی. څرګنده ده چې په خپلې بلنې ډاډه دی چې د کورنۍ ډیر خواږه کسان یې بلا ته نیولی دي.
Thank you.
عزیزانو د مباهله مسأله د رسالت په ادعا کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د حقانیت او صداقت د ښکارا بیلګې په توګه ګڼلی شو، ځکه چې ممکنه نه ده یو کس چې له خدای په خپل ارتباط کلک باور او ایمان ونه لري داسې یو میدان ته داخل شي، یعنی خپل مخالفان وبولي چې راشه د خدای در ته مراجعه وکړو او له خدای وغواړو چې دروغجن وشرمي. نجران مسیحیانو د خدای د رسول د معنوي ابهت او قاطعیت په لیدو سره چې یوازې له خپل کورنۍ سره مباهله ته راغلی وو، له مباهله او مقابله بیخي تیر شول. مسیحی پاپ چې کله په خپل بلنې کې د خدای د رسول د حقانیت نخې ولیدلې نو یو کاڼي ته وختل او ویل، زما خیال دی چې مباهله زمونږ په صلاح نه ده، دا پنځه نورانی مخونه چې زه وینم که دوا ته لاسونه پورته کړي غرونه به لمزه کې پورته کړي، که مباهله وکړو زمونږ تباهي حتمی ده. په دې اساس مسیحیانو د جزیه ورکولو او د هغې سلنامې په لاسلیک کولو سره چې د خدای رسول یې شرطونه په ګوته کړي وو غاړه کیښودله. په دې ډول شوه چې له مخکې زیات د اسلام د دین حقانیت او د اهل بیتو کرامت ټولو په تیره بیا عیسایانو ته ښکاره شو.
عزیزانو په پای کې یو ځل بیا تاسو ته په دې مناسبت مبارکي وړاندې کوو او له لوی خدای څخه غواړو چې انشاءالله تعالی اسلام تر بل ورځې لا په لوړتیا وي. په همدې دعا سره دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسو. نو ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.